سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرو مکو په بلخ کې پرون د شیعهګانو په جماعت باندې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده. تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابوعلي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 مړي ورول شوي وو. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی، خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره تر دې څو چنده لوړه ده. چین پرون له پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول. پر دغو حملو د اعتراض لپاره طالبانو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارج دفیر وروغوښت. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وانګ وینبین په بیجین کې خبریالانو ته وویل د دوو متحدانو ترمنځ په پوله کې وروستۍ شخړې پر پاکستاني ځواکونو د هغو حملو له کبله رامنځته شوې چې ادعا کېږي د افغانستان له خاورې شوې وي. ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې په کابل کې پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 میلادي کال د اوبو د موافقې پر اساس له ایران سره د منل شوو اوبو برخه ومني. او د امریکا ولسمشر جیو بایدن پرون اوکراین ته یوه بله 800 میلیون ډالري مرسته اعلان کړه. بایدن ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي. ولسمشر بایدن د امریکا ولس ته په وینا کې د خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره دا اضافي بودیجه تصویب کړي. خبرونه ملاند واوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته پرون په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او تاریخي جماعت باندې یوه خونړې بمي چاودنه وشوه. د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی ویلي دي د وژل شوو کسانو شمېره 25 ته رسیدلې ده، خو سیمه ییزو رسنیو ویلي دي چې د وژل شوو او ټپیانو شمېر څو چنده زیات دی. یو عیني شاهد ویلي
تمام در داخل شهر بودیم، در لحظات اول خود رساندیم. متاسفانه آمار تلفات هم بالا، زخمی هم زیاد است.
په افغانستان کې ورسته پر لپسې چاودنې د څه ښکارندوی کوي؟
داخلي لامل یې د داعش ډلې بېساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډېروالی.
په یوه تازه څیړنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثره نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. یوه د ښوونځي زده کوونکې وایي
دی ډېر سخت خو موږ دا ته نشته ویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع سي، موږ به خپل ځای ته ولاړسو. نه اوس ولا غسې لکه دې چې ویل هغسې نه اوس.
او د پاکستان د مالیې نوی وزیر امریکا ته تللی څو د آی ایم ایف یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پرون په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او تاریخي جماعت سیدوکان سیمه کې یوه خونړې بمي چاودنه وشوه. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی وایي په دغه چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی، خو سیمه ییزو رسنیو د وژل شوو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات لوړ ښودلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. ملګرو ملتو دغه برید په کلکه غندلی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکی وګړو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل. یونما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی. د زیاته کړي چې پر شونځو یو جماعتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري چیرنې وشي او د هغو جواب وویل شي. شاغل بنت همدارس د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف شار د سی دوکان د پرونی چاودنی په اړه دغه شار یو وسیدونکې غلام رضا رویټرز خبري اژانس ته وویل
دا سې کې در مسجد سی دوکان شهر مزار شریف اتفاق
دا پیخه پر احتیاج زړه بګنونکې و. زه په خار کې وم او په لومړی او شیبو کې به ځان ورورساو لبد مرغه د مرګ جوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکو موحد موهبي د طالبانو له حکومت اقواړي چې داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
مو از دستکاران به اصطلاح امارت خواهش میکنیم
که مش په اصطلاح د امارت له چارواکو هیله کوي چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب سوي، موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
کشور مو بسیار خراب است، ما هیڅ ځای امنیت نداریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنی وشوه. په کندوز کې د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې څلور تنه ووژل شول او نولس نور ژوبل شول. دې ته په ورته بله پېښه کې چې د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې وشوه، څلور تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د کابل د قمبر څلور لارې په پرونی چاودنه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یوه ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
و مردل چې په مزار شریف ښار کې پرونی بمی چاودنه چې پکې ګڼ شیعه عبادت کوونکي وژل شوي او ټپیان دي، د ملګرو ملتونو لخوا په کلکه غندل شوی، د غبریت داعش کړی دی. په افغانستان کې وروستۍ پرلپسې چاودنې د څه ښکارندوی کوي؟ عصمت ساروان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره خبرې کړي او لومړی ورته ویلي چې د مزار شریف د شیعهګانو د جماعت د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ستاسو په نظر د داعش ګواښ د افغانستان لپاره څومره جدي دی؟
زما پند په افغانستان کې د وروستۍ مرګونی تروریستي بریدونو دوه لاملونه لري. لومړی لامل داخلي او بل یې بهرني ده. د دنننی یا داخلي لامل یې د داعش ډلې بېساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالي، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله او د امنیت پر اوستو کې د طالبانو پاتې راتلل دی. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي، بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامني او ویجاړولو کې کافي تجربه لري او دوی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټې اخیستو سره په افغانستان کې ناامني او خپل نفوذ پراخه کړي.
آیا د بریدونه د دې معنا لري چې داعش په افغانستان کې د ودې په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده او دوی دلته د خپل د ودې لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. د غړل د طالبانو د واکمنینو وروسته په بي ساري توګه وده کړی او زما په ان اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازمه ده چې د یو ولسواک نظام له لارې د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه دي بیا ورغول شي او د ګاونډي، سیمیز او د نړۍ هیوادونو سره د ښه تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي.
د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم و چې په افغانستان کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبه
ازادي رادیو ته غواګیاست. په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوی چې د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثره نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. په دې څېړنه کې ویل شوی چې په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د نجونو اکثریت نه هیلي شوی او د پخوا په شان ښوونځیو ته نه ځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
سیف دی چلډرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80 سلنه نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوې دي. سیف دی چلډرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تېره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف دی چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف دی چلډرن لنجونو سره خبرې کړې او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنې د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمی نه ده. دا وایي
ښوونځی ته خو موږ لاړو چې موږ انتحام وکړو، موږ بېرته خپل ښوونځی شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې لاسې ته په کور کې نه ډېر سخت خو موږ دا ته میاشت ویلې چې موږ به بېرته هغه پخوا موږ ښوونځی شروع چې موږ به خپل ځای ته ولاسو نه اوس ولا هغې چې لکه دې چې ویل هغې څه نه وکړه.
سیف دی چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکۍ او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف دی چلډرن پر افغان طالبانو غږ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف دی چلډرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوي توجیه کړی شي.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د بشری حقوقو د سار ډلې پر طالبانو غا کړی چې د هرات د خزو د زندان پخوانی مدیر علي عزیزي له زندان خوشی کړی. دغه سازمان په نوې راپور کې ویل شوی د میرمن عزیزي قضیه د بشری حقوقو د سرغړاونو د جدي تورونو په څیرلو کې د طالب چارواکو د پاتراتلو ښکارندوی کوي. د علي عزیزي د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هرات د زندان د خزینه مدیر د ورکیدو او نیولو په اړه وضاحت ورکړي، خو د طالبانو حکومت د علي عزیزي د ورکیدو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب نه دی راکړی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د هرات د خزو د زندان د رئیس علي عزیزي لورکیدو څخه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزیزي د کورنۍ غړي د هغې د ژوند او مرګ به خبره ل جوړ خفغان سره مخ دي. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي ادا کوي چې طالبان له دوی سره همکاري ته زړه نه کوي. نو موري پر طالبانو غږ وکړ چې جواب ویوم کیو سی او زر تر زر د خپل خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده یعنی مدت 7
ل حق ورزی رئیسی چی آلیا و میاشت مخ کی ورکه شو از مو گلوټول حد سو سره سره هغه په هرات کابل ټونیز شبکه او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخن نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان لاله وکړي هیڅ کومه پایله نه دا ورکړي. طالبانو ل یو ځل پته نور مخ ته هیڅ جواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. مخ دلیل برخلیک څخه خبر نه یو.
خبري از آلیا نه داریم.
خغلی عارفی ادا کوي چې خوري د هرات د خزو په زندان کې د دندې پر مهال لایوي ټلیفوني اړیکې ورسته لا درک اسوه. خغلی عارفی وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط ورسته څو ورځې په کور کې لناستي ورسته د طالبانو په غوښتنه خپل دندې ته حاضر اسوه. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر سوې ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکیدو په اړه کرا څېړنه نه کړي. د سازمان په خپل دی راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکیدو په اړه زر تر زره چیرنه وکړي او له زندانه د خوسی کړي او یادې د هغه د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقوقو د سرغړونو د جدي تورونو په چیرلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو وایندویان د علي عزیزي د ورکیدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکه کولو لپاره حاضر نسول. د میرمن عزیزي د ورکیدو په لومړی ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی پخوانی مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو، ورکیدو او حتی د وزلو ډیر راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف څخه د پور د ترلاسه کولو لپاره په داسې حال کې واشنگتن ته لاړ چې نړیوال بانک اعلان وکړ د زیاتې ګرانۍ او د عاید د کمیدو له کبله د پاکستان د خلکو د پیر وس خورا کم شوی. پیسو نړیوال صندوق عمران خان ته د پور ورکولو ژمنه کړې وه، خو د دې لپاره چې د دې سترې مالي ادارې شرطونه عملي نه کړل موافقه یې لغوه کړه. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان د نوی حکومت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون واشنگتن ته روان شو چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د هغو پورونو په اړه خبرې وکړي چې د صندوق کې پاکستان ته ورکړه درولې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان مخکینی حکومت ته د 6 میلیارډ ډالر پور ورکړه ځنډولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر واشنگتن ته تر روانېدو مخکې په یو ټویټ کې ولیکل، واشنگتن ته د سفر هدف یې دا دی چې د پیسو نړیوال صندوق هغه پورونه پاکستان ته ورکړي چې د عمران خان د حکومت پر مهال درولي او د پاکستان اقتصادي له خطر سره مخامخ کړی وو. پاکستانی شنونکي وایي د دغه هیواد اقتصادي وضعیت اوس دومره خراب دی چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نور پور له اخیستو پرته د ژغورنې بله لاره نشته. د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق سره په 2019 کال کې د 6 میلیارډ ډالر پور موافقه لاسلیک کړې وه، خو IMF دا موافقه د دې لپاره لغوه کړه چې د پاکستان حکومت د دې نړیوال صندوق شرطونه پر ځای نه کړل. لبلې خو نړیوال صندوق په یو تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان د 4.3 خلکو د ورځې عاید تر 3.2 ډالر یا 600 پاکستانی روپیو نه اوړي. د نړیوال بانک پر اساس د عاید د کمیدو او د نرخونو د لوړیدو له کبله د اکثرو پاکستانیانو پیرودواس کم شوی او د وضعیت په ځانګړي ډول د بیوزلو خلکو پر ژوند بد اغیز کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما ود ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته مو تر دې دمه غوږ نیولې ده. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې په ژوندۍ توګه هم واورئ. اوس مایک اجملان تاسو لپاره
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه دی برخې ته مو اجمل اند هر کله کوم. په کندهار کې د درملو د جوړولو د یوې لویې فابریکې د جوړیدو چارې بشپړېدونکې دي. د درمل جوړولو د دې فابریکې چارواکي وایي چې 50 میلیونه ډالر پانګونه یې کړې ده. دا فابریکا د روغتیا د نړیوال سازمان او GMP په نړیوالو معیارونو جوړیږي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
په کندهار کې د درملو جوړولو په برخه کې تر ټولو لوی پانګونه د درملو پرې فابریکې سوي چې چارې بشپړې دونکې دي. یو اویا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته توانېدلی چې $50 میلیونه راټول کړي او د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان او جی ایم پی د معیار سره سم د درمل جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې فابریکې مسؤل حاجي محمد سعید صدیق وایي د فابریکې یوه برخه بشپړېدونکې ده چې پر یوه وخت به د 800 کارکوونکو په مټ 2.5 میلیونه ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 1 لک بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د سعید په خبره په دوهم او دریم پړاو کې به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره سي.
یو اویا کسان سره یو ځای سوي یو پر ټول سنو فارما به انشاءالله انشاءالله د $50 میلیونه سرمایه گذاری کیږي او دا پاپریکا به انشاءالله د جی ایم پی پر معیار باندې جوړیږي. په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یو شفت کې 800 کسان پر کار کیږي.
بلخوا په هیواد کې د درملو پانګوال حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډیر کړي ترڅو پانګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. عبداللطیف قیومی او عبدالکریم هوتک د درملو دوا سوداګر.
اول و صنعت مهم انرژي ده چې باید انرژي او هر ولایت په غټ ولایتو کې د افغانستان د صنعتي پارکونه جوړ کړي او هغه بین المللي مارکیټونه ورته پیدا
کړي. یو مشخص قانون جوړ کړي د صنعت پیاوړتیا لپاره، د صنعت حمایت لپاره، ترڅو چې دلته خلکو ته کار پیدا شي، د کار زمینه برابر شي او ملک خودکفا شي.
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مسولان وایي د همسایه هیوادونو لوري پانګوال هڅول کیږي ترڅو خپلې پانګې له هیواد څخه وباسي. د دغه خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید پانګوالو ته سهولتونه رامنځته کړي او تولیداتو ته بازار پیدا کړي ترڅو هغوی دلته سرمایه گذاري وکړي.
زموږ ډیر سرمایداران سرمایه انتقالي هغه ترکیه ته ځي. که درته وایم چې د زموږ همسایه مملک سره دغه شوروي د جمهوریت ټول دوی ته وایي چې تاسو راسئ، موږ هر څه چې تاسو وایي موږ تاسو سره راکو. ولی باید وایي چې زموږ د حکومت، زموږ د حاکم دغه چې اوسنۍ دی یا پخوانۍ دی، باید دا خلک په هر صورت هر وخت په ډېر لوړ کچه سره ونازوي او غوته سهولتونه برابر کړي او غوته امتیازات ورکړي چې هغه نور هم تشویق شي.
د سنو فارما د درمل جوړولو د فابریکې مسولان وایي د نور هیوادونو د درملو په پرتلبه د دوی د درملو کیفیت سم وي او به یې هم ټیټوي. دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوارېدونکي ډیری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنیدو اقتصادي ناورین او خونځیو ته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر تک بندیز د شخصي خونځیو پر وضعیت هم ناوړه اغېز کړی دی. د شخصي خونځیو ځینې مسولان په یادو خونځیو کې د زده کوونکو د شمیر او د یادو خونځیو د مالی عوایدو له کمیدو شکایت کوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په ریپورت کې.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځیو د تړلې پات کېدو ترڅنګ په افغانستان کې شته اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ځینې خصوصي یا شخصي خونځي هم د مالی ستونزو له امله د تړل کېدو لږ سره مخ شي. ساحل د اووم ټولګي زده کوونکی یو له هغو لسګونو زده کوونکو دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې په دې وروستیو کې خصوصي خونځی پریښی او دولتي ته تللی.
پلار کارونه مې خراب شول، د زور سره مخامخ شول، کارونه پټه پودریدل، نو ماغه او چې ماته شخصي مکتب څخه ویستلم او یو دولتي مکتب ته واچول. ولا په ژوند باندې به تاثیرات ورجیدلې دي. مخکې به مو په ډېر لړ سبا باندې په وساتو تدریس کوو، مثلا او تدریسي ساتونه به ما دا کول یوز کول خو اوس نشم کولای چې هغه تدریس زه په یو دولتي مکتب کې کوم. ځکه تاسو خو معلومات ته دولتي مکاتبو کې استادانو کمبود دی.
ساحل وای په دولتي خونځیو کې د خونکو د شمیر د کموالي ترڅنګ د درسونو کیفیت خورا ټیټ او له اوسنیو معیارونو سره برابر نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته د هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ دی. د بحران پر ټولو برخو اغیز کړی. د زده کوونکو یو شمیر کورنۍ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو پر رامنځته کېدو او د کورنۍ د نارینه غړو بیکاره کېدل هغه لاملونه دي چې مالی عواید یې راکم کړي او کورنۍ خپل اولادونه له شخصي ښوونځیو څخه دولتي ته سپارچه کړي دي. دا میرمن د څلورو ماشومانو مور ده. لدې مخکې دوه اولادونه شخصي ښوونځي ته تلل. دا مور چې د امنیتی مسایلو لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. آزادۍ رادیو ته یې وویل چې د طالبانو له راتک مخکې میړه په یو موسسې کې کار کاوه، اوس یادې موسسې خپل فعالیت بند کړی او میړه آزاد کاروبار کوي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا میرمن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې له خصوصي ښوونځي خپل ماشوم دولتي ته سپارچه کړی، خو په دولتي ښوونځیو کې د درسونو کیفیت ډېر ټیټ دی. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیر کې رد کړې ده.
یک دختر یک بچی م بغداد،
یو ویلور او یو زوی مې په شخصي ښوونځي کې درس وایي. اوس مو عاید کم دی او کار هم نسته چې د شخصي ښوونځي لګښتونه ورکړو. همدې امله مو دولتي ته تبدیل کړل.
د شرایطو د خصوصي ښوونځیو پر وضعیت هم اغیز کړی. د دې موضوع په اړه مو د یو شخصي ښوونځي د یو مسؤل نظر وپوښت. دی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د سیاسي بدلونونو راهیسه په تېرو اتو میاشتو کې د دوی ډیری زده کوونکي دولتي ښوونځیو ته تللي.
تقریبا د هر خصوصي مکاتب کې 40% یا 50% یا 30% حتما نجونې تشکیل او خصوصا لیسو کې اوسنی حکومت لخوانه د اووم سم نه تر دولسم صنف پورې مکتب ته اجازه نه ورکوي. او بل پخوا اکثریت اقتصاد ښه وو او په هغه کې د هغه په پرتله اوس د زیاتر اقتصاد زیږ شوي دي.
دی وایي چې په افغانستان کې ډیری شخصي ښوونځي په کرایي کورونو کې فعالیت کوي، نو مالي ستونزو دوی اړ کړي چې د خپلو ښوونځیو د تړلو په اړه فکر وکړي. د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې څه باندې 1500 شخصي ښوونځي فعال وو. دا چې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت کوم پلان لري، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د شخصي ښوونځیو د فعالیت او نصاب په باب ځینې اندېښنې او نیوکې هم شته، خو لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم آزادۍ راډیو ته ویل چې شخصي ښوونځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې لویه ونډه لري.
په خصوصي سکتور د دولت د وګو بار ډیر کم کړی وو او حتی هغه ډیر د ټیټې سویې ښوونځي چې وو بیا هم تر دولتي ښوونځي په دې ښه وو چې یو خو د تدریس وخت پکې زیات وو، معمولا 5 ساعته 8 ساعته تدریس پکې کېده او بله دا چې په ښوونکو باندې کنټرول زیات وو. له بلې خوا دغه خصوصي ښوونځي د ښوونکو د اقتصاد لپاره ښه منبع وه.
د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو په خبره یوه بله اساسي ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له لوري د هلکانو او نجونو د ټولګیو جلا کول دي. د پوهنې وزارت د دې لارښود پر بنسټ شخصي ښوونځي اړ دي چې د درسي ټولګیو لپاره ډېرې خونې برابرې کړي او د غراز د نجونو زده کوونکو لپاره په جلا توګه ښځینه ښوونکي پر دنده وګماري. هغه شرایط چې د یادو ښوونځیو د مسؤلانو په خبره د دوی لپاره یې نوې مالي ستونزې جوړې کړي.
تاسو ګڼ پیغامونه مخترار رسیدلې دي، بیا هم څوې په دې خبرونه کې راخلو.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو همکارانو ته احترامات وړاندې کوم. زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولایت خوګړو ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته دغه یو پیغام پریدم چې د غیروژې مبارک میشت په خاطر نور په مظلوم افغانانو باندې رحم وکړي. بس کې مونږ به تر کومه پورې دی وژن د پاره پیدای، تر څو به مونږ وژل کیږو، تر څو به مونږ زورول کیږو.
نور څوک چې په پاکستان کې اوسېږي او هغه زموږ مشر او هغه د فانتونو رئیس مولوی عبدل باقی او ذبیح الله مجاهد او دا نور غټ لکه د دو ټول کورونه کوز دي او دو به افغانستان له پاکیقت باندې څه کار وکاندي او څه به داسې روغه خبره وکاندي. وقته به اک څه وي ته پهلا کې نو که چې زړه م غټ زخمي ده او غټ درد کوي. اندر سل کال وروسته زموږ ملک نور پاتې شو. دو به جون نه کوه تیارو وشړله او اوس به وران کا.
دا وصله لپاره هم دومره په نور خبرونو کې اسما له همکارانو سره وسی.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو ته سل راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبې پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
وخت د سهار 8:30 شوې ورزولاندو خبرونه ته
په بلخ کې پرون د شیعګانو په جماعت باندې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده. تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 مړي ورول شوي وو. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی، خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیره تر دې څو چنده لوړه ده. چین پرون له پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 پکې ووژل شول. ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. او د امریکا ولسمشر جیو بایدن پرون اوکراین ته یو بل $900 میلیون مرسته اعلان کړه. بایدن ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د $900 میلیونو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي. ولسمشر بایدن د امریکا ولس ته په وینا کې د خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره دا اضافي بودیجه تصویب کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام
د ازادي په سپو کې
درم واج ازادي.
احمد شبریم استاسو کوربه، السلام علیکم. د افغانستان پر امنیتی وضعیت دلته بحث لرو. د افغانستان امنیتی وضعیت وروسته تر دې روانه اونۍ توجه زیاته شوه چې په پیل کې په لسګونو کسان ووژل شول. د شنبې په ورځ پاکستاني جټ الوتکو پر خوست او کونړ بمباری وکړي چې په خوست کې تر 30 ډیر او په کونړ کې تر 60 زیات افغانان ووژل. د دوشنبه په ورځ بیا عامه خبری چینل چې د دایښ مربوط خبرونه خبروي ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې په کاتیوشا توغندي د ازبکستان خاورې وشتلې ده. د سه‌شنبه په ورځ د کابل په لویدیځ کې پر یوه تعلیمي مرکز او ښوونځي درې بمی چاودنې وشوې. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د تلفاتو شمیرې هم یو رنګ نه دی خبرې شوې. جرمنی آژانس په کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په دې چاودنو کې 9 کسان وژل شوي دي او 19 ټپیان شوي دي. یو شمیر نتایج شوي راپورونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 25 کسان وژل شوي دي. په بله ورځ یعنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه او پنجشنبه د بل ماین چاودنې د کابل ښار امنیتي فضا ګډوډه کړه. د دې وروستیو دوو چاودنو په ترڅ کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبرونه خپره شوي دي. د مزار شریف په ښار کې هم چاودنه شوې ده او خبر لرو چې د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د ننګرهار هم چاودنه شوې ده. د بحث لپاره مو دلته میلمانه را بللی دي. هر میلمه چې په خپرونه کې راسره ملګری شو هغه به تاسو ته معرفي کړم. د افغانستان د دفاعي او امنیتي سکتور پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره په خپرونه کې راسره ملګری شو. دوی ته شرغلاس ویم. شینواره صاحب، د دې امنیتي وضعیت یو ډول ښکاري سي ناڅاپه ګډوډ شوی دی، علت یې تاسو څه کې ویني؟
د کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي، ټول دا تمه درلودله چې طالبان به واقعا بدل شوي او دا ځل به دوی د افغانستان د ملي ګټو ته ژمن ووسیږي او هغه اوډونه چې د نړیوالو سره او د افغانانو سره په دوحه کې کړي هغې ته به دو هوډمن او ژمن پاتې شي. ولې متاسفانه طالبانو د ورځ نه تر بلې پورې خپل هماغه تروریستی عمل، هماغه وحشت او دهشت بیا په ولس باندې حاکم که اتا تر دې پورې چې د جون ښوونځي تر نن ورځې پورې تړلی دي او نور برخوردونه او نور هغه د کورونو ته په خپل سر ننوتل، تلاشي کول بې مورده بې ځایه، هغه څه وو چې د افغانستان ولس او د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفین دې ته وهڅول تر څو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي. هغه هم تر اوسه پورې زما په اند هغه عکس العمل نه چې د ولس او د دوی د سیاسي او پوځي د مخالفینو لخوانه په یو واحد نظر او ته یو واحد چتر لاندې شروع شي، هغه هم تر اوسه پورې شروع شوی نه دی، ولی هغه د پاره د اقل د چمتووالي په درشل کې دي.
تاسو د توضیح کوي دا موضوع چې یو ډول عکس العمل دی، نو په ورته وخت کې خو عکس العمل لکه څنګه چې راپورونه لرو د ترهګرو ډلو لخوا د حمله کیږي، نو ترهګر به څه عکس العمل لري؟
په ځانګړي ډول هغه ترهګر ډلې چې تر اوسه پورې د طالبانو شتر لاندې رشد او نمو کړی و، لکه داعش او لکه د نړۍ شبابي نور ډلې یا د پاکستاني طالبانو ډلې، دا هغه څوک چې د طالبانو د چتر لاندې وده کړی و. مګر نن ورځ دوی د دوی سره په اختلاف کې راغلي دي د خپلو هغه اهداف او د ګټو په بنسټ باندې، او طالبان دغه ظرفیت او توانایي نه لري ترڅو افغانستان کې هغه سي امنیت چې ایجاب کوي هغه تامین کړي.
په دې تیرو تقریبا اتو میاشتو کې چې طالبان واکمنان شوي دي، د اسد له میاشتې را وروسته تر اوسه پورې امنیتي وضعیت یو څه بهتره وو، نو په دې تیرو میاشتو کې امنیت څنګه ټینګ کړي؟
تاسو وګورئ هغه د طالبانو د حاکمیت یا د طالبانو کوم ابتکار او نوښت نه وو، دا هغه امنیت وو چې د پخوانی دورې نه حداقل هغه حالت او وضعیت پاتې وو. او یو لوی بدلون چې راځي، تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ترڅو د هغه بدلون پخوانی اثرات د بدلون په پخوانی حالت پالت په وضعیت باندې پاتې، تر هغه پورې چې بیا یو د تجدید د قوا کیږي او پلان گذاری د عملیاتي ورته جوړیږي. طالبان حتی په خپل ځواکونو او په خپل ګروپونو باندې حاکمیت نه لري، د دوی هر یو غړی خپل هم ملا هیبت الله ده، خپل هم ملا یعقوب ده، او خپل هم سراج حقانی ده. یعنی خپل دو خپل ځان ته هر یو دا واک ورکړی ده چې څه خوخی پرته د محکمینه پرته د اصولونه هغه څه چې خوخی هغه وکړي. طالبان متاسفانه او بدبختانه چې وسنی حالت ته موږ ګورو، افغانستان بیا د تروریزم یو جالې ته وړي، او متاسفانه طالبان غواړي چې بیا افغانستان د نړیوالو قوتونو نه جلا کی، او اته دغه وضعیت دوام وکړي موږ به د ډیرو بدو داخلي جګړو شاهدان اوسو.
د تیر جمهوریت په وخت کې هم دغه رقم چاودنی کېدی، لکه دا تیرې وی اونۍ کې چې د دې شاهدان یو، لیکن په هغه وخت کې هم مخ نه نیول کېده.
تاسو ګورئ دغه تروریستي عملیات ډیر پیچلي عملیات دي، او دا د نړۍ په هر ګوټ کې تقریبا پلی شوی دي او عملی شوی دي، او آتا د پوزي اکاډمیکو بیسونو د چهن بنسټ باندې ترغریز عملیات تقریبا تر ډیره کچه پورې موافقې بریالي، په دې خاطر چې اغا یو وړ ډلې او د خصمانه پلان د پاره هغه ولا ډله پلان تر حقي او خپل عملیات اجرا کوي. بل خبره دا ده چې د اغا عقبی قدمه چې هغه ته زمينه مساعده د عملیاتو لپاره د اغې د شرایطو مساعده د موضوع ده، چې هغه شرایط په پخوانی وخت کې طالبانو مساعد کړیو د نورو ترهګرو ډلو لپاره چې کولای شي دغه عملیاتونه په بریالي ډول باندې ترسره کړي. ولی دلته بل موضوع دا ده چې هغه یو منظم دولتو ظرفیت درلو ده په پوزي برخه کې چې حاکم چې ایجاب کو عملیات به اجرا کړي، ولی عملیات به در داسې نه و چې د هغه پلاتنه ونشي او سرنخې پیدا نشي. ولی بیا هم زوای منګه د یو لوی تروریزم سره په جګړه کې، چې په هغه جګړه کې یوازې د افغانستان جمهوریت دولت او وسلوال پوز نو، چې هغه هغه جګړه کې موږ سره دنیاوال په ځانګړي ډول ناتو شریک و، سره د هغه چې د هغه د استخباراتي معلوماتو او د هغه د پوزي اجراتو سره سره هم بیا ترهګر بریالي کېدل چې د خپل شوم عمل عملي کړي.
شنواره سمنننه لې وی خبرتي او روسته په همدې ارتباط د سیاسي چارو د کتون کې شکرې بارکزي لن نظر د سر شریکو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیب زاده روانه اونۍ وویل چې تر هغه به د طالبان حکومت ډیپلوماټونه منې چې په افغانستان کې مشروع حکومت نیټینګ شوه. د سیاسي چارو کتون کې شکریا بارکزی په دې نظر ده چې د طالبانو او د افغانستان د گاونډیانو ترمن روابط ورستر بلی په خرابې دوری او د افغانستان د نن هم طالبان امنیت نشي تضمینولی. دا څرګندونه سره
د طالبانو او د همسایګانو په مابین کې تاوتریخوالی د هرې ورځې په تیریدو سره دا به ډیریږي. سربیره پر دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر بلدیت نه لري، دنه په افغانستان کې هم دوی نشي کولای د هغه ترهګرو ګروپونو چې د طالبانو په څیر ایدیالوژي لري د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي.
شنوار صاحب، د اغلی بارکزی د دې خبرو په باره کې ستاسو نظر څه دی؟
زه مطلقا د دوکم تحلیل چې لري د وضعیت په اړه د دوه سره موافق یم. غواړم یو څه اضافه کړم. هغه د دوه خپلمنځي اختلافات دي، تر اوسه پورې دوی په ډیرو مسایلو وړو مسایلو باندې اکثر سره صلاح شوي نه دي چې په هغه په اړه باندې یو پریکړه وکړي، لکه د سیمه ایزو اړیکو په اړه باندې، د افغانستان د امنیت د تامینولو په اړه باندې، او بل هغه ظرفیتونه چې په افغانستان کې دا غینه د ګټو پورته کولو په اړه باندې دوه تر اوسه پورې دغه توانمندې نه ده پیدا کړې چې خپلمنځ کې سره صلاح شي او دغه ستونزې حل کړي. همدغه ده چې ورځ تر بلې افغانستان د نړۍ او د سیمې نه جدا کیږي، او لکه مخکې چې مو ویل چې متاسفانه دا وضعیت دوام وکړي نو افغانستان به د یو ډېر بل بد ناورین سره مخ شي.
نو څه باید وشي شنوار صاحب که چیرته تاسو دغه سپیشکوی کوي چې وضعیت ډیر خراب شي؟
لومړی خو طالبان باید دغه اول د افغانستان وروسته باید جوته کی، دا باید ثابته کی چې دوی واقعا د ترهګریز ډلو نه ملاتړ نه کوي او یا ترهګریز ډلې د دوی نه ملاتړ نه کوي. دویم دا چې دوی باید د افغانستان ملي ګټو ته ژمنتیا ثابته کی چې د ولس او د سیاسيونو اعتماد جلب شي. دریم د افغانستان ټول ولسته، د افغانستان ټول ظرفیتونه ته په مختلفو سکتورونو کې، کاغه په فرهنګي برخه کې دي، کاغه په پوزي برخه کې دي، کاغه په ټولنیزو برخه کې دي، په ټول سکتورونو هغه ظرفیتونه چې دي هغه ته زمينه د کار یو باور بنسټ باندې مسایل کوي. بل د طالبانو وسنۍ دریس چې زه ګورم د دوی دښمنی د ټول افغانانو سره، د پرمختګ سره، د هغه څه چې یو ولست سوکالي راوړي د هغه سره د دوی دښمنی د متاسفره او پرته د یو تعریف نه. مثلا د دوی د پوزیانو سره دښمنی ده، پوزیان وژن رټي، پوزیان شکنجه کوي، پوزیان د اوز د سپورير بد وضعیت په افغانستان کې پاتې دي. دوی د خزو سره دوی دښمنی لري، پرته د دې چې دوی یو تعریف ولري چې دغه دښمنی د څه لپاره اوله. دریم د ځوانانو سره، څلورم د فرهنګیانو سره، یعنی فرهنګیانو کې بدبوات راځي، هنرمندان راځي، مختلف برخې چې فرهنګي برخه پورې تړاو لري هغه راځي. د افغانستان د پرمختګ سره، د افغانستان د تجارانو سره، یعنی هغه څه چې د یو هیواد سوکالۍ، پرمختګ او خوشبختۍ باعث کیږي د هغه سره طالبانو پرته د دینه چې کوم دلیل وړاندې کی دښمنی اعلان کړی ده، دو هغه ژمنې چې کړې وي د افغانستان د ولس سره او هغه ودونه چې د بنمی ټولنې سره کړی وي کړی دي، هغه ته یو ته هم دو وډمن او ژمن نه دي پاتې.
معنی د شنوار په خبرونه کې د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور هم را سره ملګری شو، دوی ته هم شراغلاس شو. منصور سب څه شي دې په شی بده چې د افغانستان امنیتي وضعیت دا اونۍ ګډوډ شي؟
لابد مرغه په افغانستان کې د ننه او بهر د افغانستان د خلکو دښمنان تل هڅه کوي چې د دې هیواد جړې وباسي. زموږ لابد مرغه ډېر ناخلفه ګاونډیان، ایران، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه او ځینې نورې بهرنۍ استخباراتي کړې، د بریتانی استخبارات، MI6 او دا غوی افواج او نورې ډلې، حتی امریکایان او دا غوی ملګری، دا اوس هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان خلک د آرام سا وانخلي. وروستۍ پیښې که موږ او تاسې وینو او وڅېړو، د پاکستان د غدار پوځ د هوایي بریدونو نه چې د کونړ او خوست په مظلومو ولسونو یې ترسره کړو، دا هیڅکله نه د افغانستان ملت ته او نه هم ولسونو ته د زغملو.
منصور صاحب، تاسو دا یو خبره وکړله چې د افغانستان دښمنان په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې، څه باندې څلوېښتو کلونو کې چې په افغانستان کې جګړې پیل شوې دي، هر وخت نورو ته ګوته نیسي افغانان. په دې شک نشته چې ځینې دغه رقم واضح دلایل شته، لکه پاکستان چې روانه اونۍ بمباري کړې ده، لیکن د خپل افغانانو تکرا شو. تیر کال د طالبانو تر واکمنۍ نږدې درې میاشتې مخکې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وې د کابل په غرب کې ووژل شوې او په لسګونو کسان ټپیان شول. هغه وخت فرضاً دغه حمله که طالبانو غندلې وای نو په هغه وخت کې به دغسې حملې نه کېدې. اما نن چې بیا طالبان په واک کې دي، د طالبانو سکون مخالف دي، په ځای دې چې د افغانستان جغرافیې ته فکر وکړي، دوی بیا هغه حملې نه غندي. فکر نه کوي چې افغانان په خپله هم ستونزې لري؟
له بده مرغه تر ټولو لوی دښمنان د دې ملت د دې خاورې موږ په خپله یو. موږ یو چې موږ په لاسونو دا کارونه کیږي، که موږ د خپل وطن، د خپل ولس، د خپل خاورې، د خپل دین او د خپل هویت سره دښمنی نه کولای، پنجابی څوک چې راتلو به زما په وطن کې به داسې کار کولو دی؟
مننه منصور صاحب.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث لرو. د خبرونه میلمانو مو دي صدیق منصور، د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر، او د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور پخوانی ویان اجمل عمر شینواری. وربشم منصور صاحب ته، په پرمختللو ملکونو کې هغوی یوازې له چارواکو هیلې نه لري، له ځانه هم هیلې لري چې دوی په خپله څه کړي دي. فکر نه کوي چې په افغانستان کې همیشه اکثریت دې ته انتظار دی چې والی به راته ولایت جوړوي، او د خپل شار د کور د مخې خاک جارو هم خپل ځای ته نه رسوي؟ هم داسې نه ده؟
بالکل هم داسې ده. نه یوازې په حکام او بلکې په عام ولس زموږ غږ دا دی، ځکه ولس میلیونونه دي، او حکام او مسؤلین د حکومتونو کېدای شي لسګونه یا سلګونه زره وي. هغه ټول مشران چې راغونډ کې هغه زرګونه هم نه راځي. کابینه په هر دور کې د 15 نه تر 150 کسو ممکن وي. دغه سي 40 والیان په دې وطن کې، خو چې ولسونه والیان مختنه کې د ښه کار نیک کار په لور هغوی تنبیه نه کې، په هغوی فشارونه را نه وړي، په مشرانو فشارونه را نه وړي. او دا اوس چې د اسلامي امارت دعوه کېږي د حضرت عمر رضی الله عنه د عصر غوندې د دوی یاران او ملګري او یا مقتدیان را ورته نشي، او ورته ونه وایي چې تر هغه دې خبره ناورم تر څو د خپل کمیس حساب رانه کی. کموږ د دوی سره د سرخانونو حساب ونکو، کموږ دوی سره هغه د پاسپورت د رئیس د ورور د جفا او پرون چې یو چا پیاز غلا کړی دی، او هغه ته دوه خلتي پیاز په غاړه کې او ماشوم ته چولې، دا حساب او محاسبه ونکړي شو چې د سره دا کیږي هغه سره څه وشول. اغه چا چې چپلکی د جمعات نه پټکړي اغه ته خلکې چپلکی ورکول کیږي، دا حساب ونکړي شو بیا موږ پرمختګ نشو کول.
د پوزي چارو کارپو احمد خان اندر طالبانو ته د امنیت ټینګېدو په برخه کې وړاندیز کوي. دا سره ور
طالبان لکه څنګه چې تل موږ نیو کور باندې کړی دي، په ټولو استخباراتي او امنیتي او ځو کې بخښنو کې دوی خپل کسان په سر کې ګمارل دي، چې کدی چې په ابتدا کې خلک لډار هم ځنې کارونه نکي، ولیکن امنیتی چارې مستقی قدرونو ته اړه لري چې دوی باید د پخوانی جمهوریت چې تر اوسه ډېر کم ارې ضرورت ورک خلک جذب کړي دي، باید نور کسان راولي. او دا وطن د ټولو افغان وطن ده، په دې کې موږ په پخوانی جمهوریت کې ټول خاینان نو، ډېر مستقی اشخاص ورو چې دغه پیښو مخه به ونیسي، او کني د دې دا به نه لومړی او نه وروستۍ پیښه وي. موږ به داسې ډېرو پیښو شاهدان اوسېږو. طالبان باید نورو مسلکي خلکو ته مخه کړي، تر هغو په خپل اوزو په کشفي ارګانو کې دوی د ځان سره ولري، تر هغو سم تحقیقات وشي. دغه رقم کړنې یا د دغه سي توریستي او یا د دغه سي جنایي او د توریستي پیښو مخه یوازې په ښه کارکردګي او په مسلکي توب سره موږ نیو.
منصور صاحب په دې برخه کې ستاسو لاند نظر؟
دا یوازې د اندل صاحب نظر نه، د افغانستان د ولس نظر دی چې دوی منعکس کړو، بلکې مسلمانانو ته د الٰه العالمین حکم او جدي فرمان دی چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بشکه یا په تحقیق سره خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ، او پیغمبر علی سلام فرمایي چې دا اوسې د امر اله غیر اهله فانتظر ساعه کله چې د چارو واګې نه اهل خلکو ته وسپارل شي نو تاسو بیا د قیامت انتظار کوئ. اهلیت په دې معنی نه ده چې یو څوک د اخلاقي یا فزیکی اهلیت ونه لري، بلکې د هغه مسلک په هغه مسلک کې تخصص، تجربه، اعتماد او هغه کفایت او درایت چې باید ولري هغه ته اشاره کیږي چې دا باید ولري. لازال خدای جل شانه چې دلته په دومره جدیت سره او پیغمبر علی سلام په هغه مر شدت سره د اهل کار ته د کار سپارلو هدایت فرمایي، امر فرمایي، هغه په دې خاطر چې دا امانات چې دي د قدرت او یا د امت د امامت یا د زعامت امور دی پوری د ملتونو سرنوشت تړلې وي.
شنواره سب تاسو څه فکر کوي؟ آیا حل لار دا ده چې طالبان په دغه اوسنی حکومت کې جن نور کسان ورسره یو ځای کی او کنه؟ لدې سره به امنیتي وضعیت بهتره نشي.
په لومړي سر کې اړینه دا ده چې موږ باید اول خپل یو سیاسي جوړجاړی ته سره ورسیږو. موږ باید دغه د څلورو لسیزو هغه ناخوالي چې وي هغه خپل ځای باندې پریدو. د نن لپاره باید دې ته چمتو شو چې سبا ته کوم تهدیدات سره مخ یستو. تهدیدات مختلف دي، یو امنیتي تهدیدات نه دي، اقتصادي تهدیدات دي، سیاسی تهدیدات دي، ټولنیز تهدیدات دي او هغه د تروریسم تهدیدات دي. که موږ چیرته سیاسی جوړجاړی ته ونه رسیږو، طالبان یو ډله ده چې یو دفعه واک راغلی وو برته هغه کوم څه چې دوه وکړه د خپل هغه اعمالو پاداش دی واخیست. کله چې طالبان واک ورسېدل د هغه ورځ نه تر نن ورځې پورې د افغانستان ولس او نړیوال د دوه شاهد دي چې دوه په یوه ځای دي چې په سم باندې لاړ شي. متاسفانه دو په خپل هغه کړنو باندې عاشق دي، په هغه کړنو باندې دو تاکید کوي چې د هغه ګټه نه دوی ته رسیږي، نه د افغانستان ولس ته رسیږي او نه راتلونکي ته رسیږي.
مننه شنواره صاحب، په همدې برخه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، زبل منصور صاحب څخه یو پوښتنه وکړه. منصور صاحب، د دې شنواره صاحب د خبرو په توضیح کې مثلا خبر لرو چې د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي وزارت اعلان کړی دی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن دی بند شي. فکر نه کوي چې ډېرې وړې خبرې دي په داسې حال کې چې په کابل کې چاودنه کیږي، په مزار کې چاودنه کیږي، په ننګرهار کې چاودنه کیږي، د شنبه پروس پاکستان بمبارد کړی دی، د یک شنبه پروس باندې داعش دا کړی چې ازبکستان یې ویشتلی دی، او په سه شنبه باندې چاودنې شوي دي، او د افغانستان حکومت شاید په نړۍ کې ډېر کم حکومتونه چې اتم یاشتې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژندلې.
د ټیک ټاک په موضوع کې، ټیک ټاک کې کدا د اپلیکیشن خلک حسنه استفاده کوي، چې دا هم د سیدل کچاړه د دین د دین د ترویج د ټولنې د پرمختګونو د پیغامونو د خبرولو لپاره هم پراخ کار اخیسته شي، مګر د بدو او ناوړه کارونو لپاره هم ترې ډیره استفاده کیدی شي.
کچیرته خبره په دې باندې څوک تلی چې فرزن ټیک ټاک نه منفی استفاده خلک کوي، ټول ژوند ټول ټکنالوژي هم د ټلیفون باندې څوک ډیر شي خبریم کولای شي، دغه پروګرام هم په ټلیفون کړی دی او په دې ټلیفون کې بده خبري هم کېدی شي، بل تلویزیون نه سم راپورونه هم خبرېدای شي بدم.
بالکل،
او بل ټکنالوژي مخه په دې دنیا کې څوک نشینی ولای. ټیک ټاک ته فرزن په الته بند کو، څوک به د فیسبوک له لارې دا ویډیوګان خبري کې بیا به څه کوي؟ فیسبوک ته بند کو، فیسبوک ته بند کو، موبایل سره به څه کوي؟ موبایل سره به څه کوي؟ په دې برخه کې به د شنواری صاحب نظر هم واخلم. شنواری صاحب، فکر نه کوي چې ځینې ډېر واړه مسایل ممکن هم د دې باعث شي چې د افغانستان لوی موضوعات پسې پراخ شي، لکه نامنه یو دغه موضوعات؟
مطلقا زه تاسو سره موافق یم په کومو مسایلو باندې چې اوس طالبان بوختي، هغه نه د دوی لپاره کوم خیګن لري، نه د ولس لپاره خیګن لري، او دا هغه مسایل دي چې موږ د په د ژوندانه کې کوم نه په امنیتی مسایلو کې، نه په اخلاقي مسایلو کې، او نه په نورو تعلیمي مسایلو کې کوم مثبت اغیزه کوي. تاسو وګورئ، زه تاسو ته په پوزي برخه کې یو څو ټکي وړاندې کوم چې چون باس په دې حق لباندې ما ته تر نن ورځې پورې دا غوړ نه طالبان راغلي تر نن ورځې پورې دوه پوزي دکترین او پوزي ستراتیژي معلومه نه ده. په عین ډول په سیاسي ډګر کې دوه دغه نیمګړتیاوي لري، دوه کړنلار معلومه نه ده، دوه څه ډول یو حکومت غواړي، د ولس نه په حکومت په جوړښت کې څه غواړي، او کوم ظرفیتونه ته دوه اړتیا لري. دوی لکه مخکې چې منصور صاحب میادونه وکړه، دوی په
او ځکه هم یو ملاصب او یو طالب صاحب کینه ولا ده په ملي دفاع وزارت کې هم کینه ولا ده نو ته پیلوټ ته اړتیا لري پیلوټ خو ملاصب په اداره کولای نشي یو تیاره خو ملا د څوکیداری توان نه لري د ځمکې څوکیداری کې په توپچی ته اړتیا لري جګړه لري آیا یو ملا په توپچی مسایلو باندې حاکمیت لري په خریطه باندې پویږي په مسافه باندې پویږي آیا فقر مهم ده که ټیک ټاک مهم ده آیا امنیتی تهدیدات مهم دي که ټیک ټاک مهم ده اوس د ښوونځیو لپاره دوه څه دلیل وړاندې کولای شي نه د دینی لحاظه نه د شرعي لحاظه نه د انساني لحاظه نه د افغاني کلچر فرهنګ او عنعنات لحاظه دوه هیڅ نوع دلیل نه لري پرته د دې نه چې دوه امام کم خودخواهی او یا د نورو په اشاره باندې غواړي چې د افغانستان ولس نورم تباه او برباد کړي
شنوار صاحب مننه د خبرونه ورسیو ته نږدې شبی منصور صاحب که تاسو نظر واخلو څه باید وشي چې د افغانستان امنیتي وضعیت بهتر شي
زه فکر کوم چې د افغانستان ټول ولسونه که په حکومتونو دولتونو کې دي که اوسنی کې که پخوانیو کې وک او که عام خلک دي د ټولنې مختلف اقشار دي رسنۍ دي علمي او فرهنګي شخصیتونه او بنسټونه دي که ټول د یو رښتینی واقعي سیاسي او ټولنیز نجات او ژغورنې لپاره سره لاس یو کړي د دې وطن د فلاح بقا او پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او په دې وطن کې نور د دې نیمې پیړۍ د خونړیو انقلابونو پر ځای د کورنیو او نړیوالو تجربو نه په استفادې د افغانستان د ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزي د علمي او فرهنګي انقلابونو لارې پرانیزي د اقتصادي انقلاب د صنعتي او تولیدي انقلاب د کرنې او مالدارۍ انقلاب دا وطن یو وار بیا د نړۍ د نورو ملتونو له سونو او هیوادونو سره سیال کړي دا به د ټولو لپاره د خیر او د نجات لار وي کدا چې نوی هر ورځ به پرون د اردو او امنیتی ځواکونو او د هغې حکومت خلکو باندې چاودنې او حمله کېدي نن به په دوی کېږي سبا به په بل چا کېږي او په دې کې به په منځ کې دغه څلوېښت میلیونی ولس هم تباه کېږي دا خاوره به هم تباه کېږي او زموږ هوا او فضا به هم په زهرو بدلېږي او اکسیجن به رانه ورکېږي څه به په تدریجي مرګونو وژل کېږو څه به هم په دغه سیستماتیکو دسایسو او مسایلو نو زموږ غوښتنه زموږ اپیل زموږ هیله او ارزو ټولو ته دې ملت ته او چارواکو ته او زولې ورته غوړو چې نور د خدای د رضا لپاره د الٰه العالمین د رضا لپاره دغه په دوزخ بدل شوی هیواد په خپلو مټو خپلو لاسونو په جنت نشانو وطن بیرته بدل کړي او د شخصي او د لیزو ګټو نه تیر شي هغه چاته لار پرانیزي چې دا د دې وطن عربي او چرخ ته حرکت ورکول شي ترڅو تاسو هم د سوکاله او خراتلونکي خوندان شي او تیر نسلونه هم در باندې افرین وای او راتلونکو نسلونه هم دا وطن د دوزخ په جنت نشان وطن بدل کو
ډیر مننه صدیق منصور د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر او د افغانستان د امنیت او دفاعي سکتور په خونه وین اجمل عمر شینوار چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته تر بلې خبرونه مو خدای مال
د دې ورک کاروان سالار شکنه د دې غم جن...
ټپات یا کزار شکنه آی زبټپات یا کزار شکنه